خیلی هم زیاد است که
ده ازادی رادیو قدر منویدون کو سلامونه په افغانستان کې وخت د مازیګر څلور بجې دي نن چهارشنبه د کب اوله نیټه و تاسو زموږه د ازادی رادیو نه اورئ په موخه د دې سات خبرونه ده د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلاسمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره یو سنی نظام لمنځه یوسي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد هم پرون په مارکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. دا غونډه بنن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي دی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د خبر پاڼې له مخې له دغې پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراجېدونکو په ډله کې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ و نږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنډی څخه پیلېږي او بیا په ټول پاکستان کې غځیږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي. هغه افغانان چې درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارچ تر یو دیرشمې پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورته ورکړل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. فلسطینی حماس ډله وایي د راروانې شنبې په ورځ به شپږ تنه ژوندي اسرایلي یرغمل خوشي کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرایل ته وسپاري. حماس دا اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځند استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرایلي یرغمل دي چې د غزې د وربند په لومړي پړاو او د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشي کیږي. او د چمپیونز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې کوربه پاکستان او نیوزیلند سره مخامخ کیږي. د نننۍ لوبې پچا پاکستان وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه یې کړې ده. افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي. بیا هم سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته سها که د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ ستاسو هر کلی کوم. په کابل کې یو ځل بیا د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د استعفا غنګوسې خبرې شوې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونو کې جزئیات درته لرو. مرکه هم په دې اړه لرو او د دې تر څنګ د ویانا غونډې په اړه هم تازه جزئیات دي تاسو سره به شریکو او تر څنګ د کرکټ په اړه تازه جزئیات هم مه هیروئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمونږ خبري ټولګه ته بیا هم خراغ لاست پایل کوو. د نن ورځې په راپورونو کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابدي دي او ویل کېږي چې استعفاوې هم ورکړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اندرا سره په سټوډیو کې د جزئیات بل هغې واورو.
مننه فرشته جانې. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه د دریځ له امله د هغه طالب مشرانو شمیر په زیاتېدو دی چې د دغه پریکړو باندې خوابدي دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته ولني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړ. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د سرچینې دا مویل چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفاوي ورکړي دي چې د دوی د مشر لخوا قبول شوي نه دي. په دوی کې یو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی دی. وایي چې استعفا یې نه ده منل شوی، که څه هم شرعي نه دی ویلي چې ګوندي د امیرالمومنین له پریکړو سره یې د اختلاف له کبله استعفا ورکړي او ځین نور اداري لاملونه یې په دغه غږ کې څرګندېږي. خو ویل کېږي چې ښاغلی شرعي دوه اونۍ کېږي چې له کابله وتلی دی او د راپورونو له مخې په دوبۍ کې میشت دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم له څو اونیو رئیس له هیواد وتلی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اونۍ وړاندې د طلوع نیوز خصوصي تلویزیون سره مرکه کې ادعا وکړه چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوسني رپورټونه ښیي چې سراج الدین حقانی لا هم له هیواده بهر دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنیدو په اړه ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د طالبانو د سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا هم ویل، دا مهال ډیر نور وزیران او مهم مسؤلان هم په دې فکر کې دي چې په نږدې ورځو کې د دغه اختلافاتو له کبله خپلې دندې پرېږدي. د سرچینې په وینا دوی په دې باور دي چې مشر له خپلو پریکړو لاس نه اخلي او ولس او د امارت په لیکو کې دننه خلک د مایوسۍ اخري حد ته رسېدلي. سرچینې همدارنګه وویل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او رئیس الوزرا محمد حسن اخون هم طالبانو مشر ته استعفاوي ورکړي خو منل شوي نه دي. طالبانو که څه هم د دغه استعفاو په اړه او د دغه خوابدۍ د زیاتېدو خبره په دې نه مخکې رد کړې ده، خو په وروستیو کې چې په دقیقه توګه په کابل کې د طالب یوې سرچینې ازادۍ راډیو وپوښتل چې آیا د وزیرانو د خوابدۍ او د استعفاو خبره سمه ده، د سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، په لنډه توګه په لنډ ځواب کې ازادۍ راډیو ته وویل چې نه، دا خبرونه درست نه دي. طالبان کلونه د نړۍ په وړاندې ځان یو موټی خودلی دی او د خپل تحریک دننه اختلافات پټ ساتلي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ترمنځ اوس اختلافات هغه حد ته رسېدلي چې نورې د دوی لپاره پټول ممکن نه دي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا د نننني اختلافات ښایي تاوتریخوالي ته ورسیږي او د دې احتمال هم شته چې طالبان په خپلو کې پاخو ډب واوړي.
اجمل آن دو چې په افغانستان کې د طالب چارواکو ترمنځ د روسي اختلافاتو په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. په همدې اړه را سره افغان ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای صاحب د ټلیفون په لیکه کې دی. فکر کوم د هغوی اړیکه پرې شوې ده. ورزو یو لنډ دمې ته بیرته راګرځو او ښاغلي یوسفزي سره به خبرې وکړو. د خبرونه وړاندې په خبرونه کې تاسو نور راپورونه هم را سره اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه وند نور راپورونه هم شته دي. موږ کوشش کوو، تخنیکي همکار کوشش کوي چې له ښاغلي سمی یوسفزي سره اړیکه وصله کړي. هغوی سره اړیکه زمونږ وصله شوه. په دې اړه به د هغې نه هم تازه جزئیات واخلو. تاسو یو لنډه دمه وکړئ، بیرته راګرځو خبرونې ته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سلامونه یوسف زای صاحب، تاسو په سټوډیو کې موږ سره واصل یاست. ډیره مننه چې بلنه مو منله. کا دغه ورستی پاره ورستی معلومات موږ ترا کې دغه ورستی راپور راغلی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوی دی، او دغه اختلافات په ترڅ کې ځینی وزیران ویل کیږي چې دوی استعفا ورکړي او دوی استعفا هم نه ده منل شوی. په دغه اړه تاسو څه معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ؟
ډیره مننه. د څو وختونو داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي د طالبانو په عمومي مشر باندې فشار واچوي، تر څو دا د حمل د لومړۍ نیټې نه چې یوویشتم د مارچ کېږي، داسې فرمانونه چې هغه معنی دي مکاتب د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي، حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استعفاګانو خبرې کوي، ځینې مشران یې له هېواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د حیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ حیبت الله اخوندزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کی، تر څو د طالبانو حکومت یو نسبیت پیدا کی، اقتصاد بهتر شي، خلکو قرار له افغانستان ودری، د هرې ورځې په تیرېدو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار ده هغه راکم شي. خو برحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضریږي یا خپل خفګان ښیي.
یوسف زای صاحب، مونږ په دغه دانن مونږ د عدلی وزارت وزیر د شرعي په نوم دغه د دې غږ مونږ درلوده چې د خپل دا خبره کړې و چې د استعفا ورکړې ده، خو استعفا یې نه ده منظور شوی. د طالبانو د حکومت د استعفا سیستم مونږ ته د داخل د طالبانو نه هم یو منبع دا وویل چې په اسلامي امارات او یا هم د طالبانو په حکومت کې د استعفا په نوم کوم څه نشته، او دوی د استعفا کوم سیستم نه لري. دغه تر کومه حده تاسو ته د یو حکومت د پاره دغه لار تاسو ته څنګه بریښي چې آیا په یو حکومت کې چې یو څوک کار کوي، هیله ده یو څوک چې د یو حکومت د پاره کار کوي که هغه مخالفت ولري او یا هم ځینې شیان د هغوی د کړنو سره برابر نه وي، هغوی د اسلامي امارات او یا هم د طالبانو د حکومت لاندې دوی نشي کوي چې استعفا ورکړي، دغه خبره تر کومه واقعیت لري؟
دقیقا ډېر وبخښئ چې د طالبانو مشر ملا سراج کانی چې څو اونۍ وړاندې له شیخ حیبت الله سره دوی مجلس کړی و، په هغه مجلس کې هغه واضح ویلي وو چې که دغه حالت وي، دغه حالت کې زه په دې نظام کې کار نشم کولی، یعنی یو فاصله اخلم. نو فی الحال داسې ده چې ځینې مشران فاصله اخلي، چونکه طالبان یو سیاسي ګوند نه ده، دا یو ډله ده، یو جنګي ډله ده، دوی دننه د استعفا او دغه ډول یا د یو ګروپ جوړېدل تر څو هغه نورو مشرانو ته مشوره ورکړي هغه پکې ډېر عام نه ده، ډېر پکنه غواړم. نو له دې امله دا مسایل نشته، خو دا امکان لري چې ځینې وزیران د دغه حالت نه نور ډېر تنګ شوي او غواړي چې استعفا ورکړي.
ډیره زیاته مننه یوسف زای صاحب. دغه مخالفتونه آیا د دې پیل نه کیږي په د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د ننه دا سخت دریځې ډلې قوي کېږي، لکه شیخ حیبت الله او ملا ذاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځه دي، او طالبان هم په یو مشکلاتو اړولې دي، افغانستان ملت هم اړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې قوي کیږي، خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه اوس هم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر تر ډېره حده یو متحده ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول د یو دیو یو فکر او دیو د یو تعلیمي وړتیا خلک دي. له دې امله ډېر داسې نه لیدل کېږي چې په طالبانو کې دننه دي ځینې داسې کسان وي چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د ملت فشار ورباندې زیات ده، او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په کابل کې دي هغوی ډېر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي، او حبت الله اخندزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي. دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ دپاره یا د تعلیمي مراکزو دپاره د مرمیو ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو انتظار وي چې د شیخ حبت الله اخندزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرمۍ ترلاسه کړي. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي. حتی ډېر وخت داسې شوي دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماټان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبت الله اخندزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه بیا داسې وخوشي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیواد ته رسېدلي وي. له دې امله خلک د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای د ولسوال نه لیول تر عسکر نیول تر مدیر ټول کندهار کنټرولیږي. نو له دې امله د وزیران احساس دا کوي چې د دوی صلاحیتونه یا تخصل شوي دي یا نو ورکول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده، خو هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبت الله د خپل هغه موقف تبدیل کی، یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې، یا نړیوال ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي. او په دې حال کې دا کلی ورځ په ورځ قوي کیږي. او زه فکر کوم
پایله به سي یوسف زای صاحب کپ دې اړه راته وایي، څنګه چې مونږ ګورو د کله چې عباس ستانکزای بیرته راستون نشو افغانستان ته او خپل مخالفت یې څرګنده کړ، دا راز اوس ویل کېږي چې د کابینې ځینو غړو استعفا ورکړي، دا کېدای شي دغه لړۍ لا هم زیاته شي او په مخالفتونو کې کسان زیات شي او غږ پورته کړي او یو جرات ورکړي نورو ته، نو پایله به څه د طالبانو د حکومت لپاره او د هیبت الله لپاره؟
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطنه فرار کوي، خلک به نور هم له وطنه تښتي، اقتصاد به ضعیف کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې قضیه روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډېره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته، دا دې وجه نه ده چې خلک طالبان نو ناراضی دي. دیو جدا ده چې مونږ یو ملي اجبان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو ستړي شوي دي. دا په دې معنا نه ده چې خلک د کینې ټول معنویت تر اخره خلاصو ورکړي. نو خپل طالبان لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي، سختريزي پالیسي پرې دي. کپټي نه دي، نو بیا ورسره تیرېدو مشکلات زیاتېږي. هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ته اوري، خلک دا فکر کوي چې دا نظام رنگیدو ته نږدې شوی ده. حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دې دومره اسانه رنګ شي، خو خلک بې باوره دي. عملتي عمل طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی ده، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې پروا نه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب، کور ودان. خدای پامان. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بیا هم ښه راغلاست زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو تیرو او جبهو دویمه وروستۍ ورځ ده. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرولو او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توحیدول بلل شوي دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراري بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په همدې اړه فیروزه عزیزي را سره د تلیفون په لیکه وصله ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ډېره ښه راغلې. که د دغې غونډې په اړه تازه جزئیات ولرې نو زموږ اورېدونکو سره یې شریک کړئ. مننه.
مننه فرشته جانې. بلې، نن د دې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د دغې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوهمه ورځ به، یعنې نن، د ناستې ګډونوال ګروپي بحثونه وکړي او په دې غونډه کې به پایلې سره روښانه کړي. اما ځینو رسنیو تازه چې د هغو خبریالان په دې ناسته کې حضور لري، هغو راپورونه ورکړي دي چې د دې ناستې یا په ټوله کې د دې ورځې په ترڅ کې په دغه غونډه کې یو خبري کانفرنس هم د دې غونډې ګډونوال ولري. د غونډې یو ګډونوال مشکور کابلي ازادي راډیو ته پرون ویلي وو چې دوی د ویانا په دې پنځمه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې باندې کار کوي. که څه هم د دې نقشې یا تګلارې جزئیات لا څرګند نه دي، خو ښاغلي مشکور ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی هدف په افغانستان کې د یو دیموکراتیک او ټول شموله حکومت جوړول دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود د یادې ناستې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده هم د طرحې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو ویډیوګانو کې راغلي دي. د ویانا د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي او هدف یې دا دی چې طالبانو مخالفان ټول سره نظرونه واحد کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو پر ضد به د دوی جګړه ییز فعالیتونه ډېر سي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نه وخت پر طالبانو د چریکي بریدونو اداوې کوي او دا هدا هم کوي چې د دوی دغه بریدونه مرګزوب لهم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالفې ډلې مشر محمد یاسین ضیا بیا ویلي چې دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي. د ښاغلي ضیا د دې خبرو ویډیو هم د یادې جبهې پر ایکس پاڼه خبره شوې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون دوشنبه د فبروري په 13مه یې ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې د ویانا ناسته ناکامه وبلله او د دې ناستې له ګډونوالو یې وغوښتل چې افغانستان ته د ورستانه او له دوی سره د تعامل لاره خپله کړي. مجاهد د دې ناستې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي بللي او وایي چې دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د یادونې وړ ده چې د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. له دوی ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې غونډې د پرانسیپونو او موخو د نه موافقت له امله په کې له ګډونه ډډه کړې. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنی دوره هي سپایل او تروسه یې څلور ناستی کړي چې قربتوبې د نړیوالو چارو لپاره د اوتریش انسټیټیوټ کوي. فرشته جانې، که څه هم د نړیوالو تل په افغانستان کې پر ټولګډونه حکومت جوړول ټینګار کړی او دای د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو مهم شرط بللای، خو طالبانو ویلي چې تیر سیاستوال ازمایل سوي چیري دي او دوی په خپل حکومت کې ورته ځای نه ورکوي. بلې فرشته جانې،
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزي وا چې د ویانا د غونډې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. دا چې څه ویلي دي په دې اړه حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر له دې کبله نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولیږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسېدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلس. د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن پیل شوه. په همدې برخه کې را سره د پاکستان نیاز علي د مشال څانګې خبریال زموږ سره د تلیفون په لیکه وصل دی. نیاز علي صاحب، ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او خبرونې ته راغلی. که د دغه لوبلړۍ پاکله راته تازه جزئیات راکړي، دغه لوبلړۍ نن په کراچۍ کې پیل شوه، څنګه پیل شوه او نن د کومو لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده او حالت وضعیت د لوبي څنګه دی؟
ډیره مننه. کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو نو د کراچۍ په نېشنل سټیډیم لوبغالي چې کوم یادګي پاغه کې نن د چمپیونز ټرافی دا لوبه شاوخوا نه هیڅ کال وروسته په پاکستان کې د لومبه زلې چې د آی سی سی چمپیون ټرافی چې کوم دی هغه کیږي. کله دی وړاندې منګه وای چې مختلف علتونه وجوهات چې په پاکستان کې دا ټرافی نه کیدا چې باغی کې یو غټه وجہ د امنیت وضعیت چې دغه خنو نو زکه د نوړو نړو ټیمان دلته نه راتل. نن په کراچۍ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ چې کوم دی دا لومبه لوبه د چپل شوې ده او نیوزیلند چې کوم دی دا وخت چې کوم دی بیټینګ کوي. هم په دې لوبغاړي کې به 2020 یعنی د فروری په 20مه د افغانستان او ساوت افریقا ټیمان چې کوم دی دا غوي ترمنځ به میچونه کیږي. د دغه دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلې دا وخت کراچۍ ته راغلي دي او دلته په کراچۍ کې دي 2020 به دا غوي لوبه کیږي. البته د هند لوبډله چې دا کده دی آی سی سی چمپیون ټرافی په اړه موږ وینو چې اته د هیوادونو لوبډلې پکې برخه اخلي، په هغه کې هند پاکستان ته درا تک څخه انکار کړو یا نه دی راغلي. هم دغه وجه ده چې د هغوی د هند سره بعد نورو ټیمانو ټول میچونه په دوبی کې تر سره کیږي. نو سبا په هند د هند میچ په دوبی کې دی، البته د افغانستان او د نورو ټیمونو میچ په بیا په کراچۍ کې کیږي. د دې لپاره په پاکستان کې درې ځایونه یا درې لوبغالي چې دغه ټاکلې شوې دي چې یو په لاهور کې د قذافی سټیډیم، یو په اسلام آباد کې دی او بیا د کراچۍ نېشنل سټیډیم نه. نو په نېشنل سټیډیم کې نن لومبۍ لوبه روانه ده. شاوخوا 10,000 تماشایان دی لوبغالي لراغلي دي او دا لوبه دلته ګوري.
ډیره زیاته مننه نیاز علي صاحب. که دغه راته ووایي چې څنګه چې تاسو هم مخکې ویلی چې لوبې ته سټیډیوم ته ډیر تماشاچیان راغلي دي، دغه تماشاچیانو کې افغان کډوال او یا هم هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي په کراچۍ ښار کې دي دوی هم ورغلي دي، دوی ته هم د ګډون چانس ورکړل شوی؟
نن چې موږ سټیډیم ته ورغلی یو یا سټیډیم بهر نن ما کتل چې پاغه کې پښتانه هم بیا افغان کډوال چې په کراچۍ کې میشتي ما ولیدل، ما دا غوي سره خبرې وکړې نو هغه هم او هغه دې ته ډیر زیات هلمندو چې یو په پاکستان کې دا سیالي چې دی دا پیل کیږي او بیا هغه دې ته پته مدي چې 2020 د افغانستان میچ ته د ساوت افریقا سره نو دا غي د پاره هم هغه وی چې موږ ټیکټونه چې کوم دی یا بوکینګ چې کوم دی هغه کړی دی او دې میچ کتول به دلته راځي. نو 2020 زما دا امکان دی چې په زیات شمیر کې بچ افغان کډوال په کراچۍ کې چې کوم میشت دي نو زما دا امکان دی چې هغوی هیله لرم چې هغوی به زیات دي میچ کتوله چې کوم دی دلته راځي هغوی ته دا مخور کول کېږي. د هغې سره سره نور چې بیا دلته کوم د پاکستان مینوال دي د کرکټ مینوال دي نو هغو هم په ګڼ شمېر کې ټکټونه اخیستي او دې میچ کتوله راغلي دي. پاکستان خپل دا درې لوبغاړي لوبډلې د هغې سره سره چې کراچۍ لاهور او اسلام آباد د دې حالت خنه و نو د دې لپاره شاوخوا پاکستانی 10 ارب روپے په دې باندې لګولې دي او اغوی دا غنی چې دا سټیډیم یا دا میدانونه چې دا اوس نړیوال کرکټ لپاره چې کوم دی برابر کړی شوی دی.
ډیر زیات مننه کور ودان نیاز علي صاحب را سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د پاکستان مو سره د چمپینز ټرافي په اړه تازه جزئیات.